دول اس بجې سپې قدر منو اوریدونکو السلام علیکم دا زادي رادیو د نن ورځې وی بلې خبرونه ته بخیر راغلاست په دې خبرونه کې مو ډیر وخت د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړی کړی خو د هغې ترڅنګ به واوري چې افغان حکومت وایي د دوی لګډون پرته به د سولې هڅې کوم نتیجه ونه لري او هیله من دي چې د مسلې ته په جدي ډول پاملرنه وسی د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند ایمل فیضی له ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل چې د ځینې کړیو لخوا ورته ویل سوي چې د سولې اصلي خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ کېږي تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم سره په خبرې غونډه کې ویلي و چې غواړي د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو کې ښکیل شي په دې خبرونه کې به له ایمل فیضی سره د ازادي رادیو د غځنګړي مرکه واوري خو تر هر څه مخکې لکه د بلې هرې خبرونې په پیل کې خبرونه لرو پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته اول در خبرونو سرخط ده امریکا متحده ایالاتو استخباراتی اداری پیوپورت رپورت که خبرداری ورکړی چې د افغانستان جګړه د رکود په حال کې ده د امریکا دفاع وزیر جمهور رئیس حامد کرزی ته ډاډ ورکړی چې په وروستیو کې په یو ویډیو کې د یو شمیر عسکرو لخوا د افغانانو جسدونو ته د سپکاوي د پیښې په ارتباط به تحقیقات کوي په کندهار کې په ځان وژونکو حمله کې د پنجوایي ولسوال او زیات شمیر نور کسان وژل شوي دي د پاکستان جمهور رئیس په شخصي سفر دوبۍ ته تللی او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي د امریکا او اسرائیل د استخباراتو ادارې په تهران کې د ایراني ساینس پو په وژلو کې لاس لري په مکری د خبرونو تفصیل ته د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو په یو پټ رپورت کې خبرداري ورکړی چې د افغانستان جګړه د رکود په حال کې د ولدي هیواد نه د بارونی ځواکونو لوټلو وروسته شای افغان حکومت له منځه ولاړ سي دغه رپورت چې ځینې برخې 13 ورځ لاس انجلوس ټایمز ورسپانې خبرې کړې دي وروسته په همدې خبرونه کې اوریدلای سي د جمهور رئیس حامد کرزي له دفتره یو خبرسوي اعلامیه وایي چې ولسمشر د امریکا د دفاع وزیر سره پرون ماښام ټلیفوني خبرې کړې دي او د امریکا له متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې په وروستیو کې د یو ویډیو په ارتباط چې په هغه کې د امریکا یو شمیر عسکر د ځینې افغانانو چې وژل شوي دي جسدونو ته د سپکاوي په حال کې څرګندېږي جدي تحقیقات وکړي د ولسمشر له دفتر اخبارسوی اعلامیه وایي چې د امریکا د دفاع وزیر ولسمشر حامد کرزي ته ډاډ ورکړی چې دوی به په دې ارتباط جدي څېړنې وکړي په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغې پیښې په ارتباط په خبرو کې د افغانانو د مړیو ته د سپکاوي غندنه کړې ده او په دې ارتباط یې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده
I join him in condemning the deplorable behavior that is reflected in this video.
دا وای زه هم د دفاع وزیر سره یو ځای د خوشنوون کې چلند غندنه کوم چې په دې ویډیو کې څرګند شوی په مطلق ډول دا د امریکایي معیارونو او د هغه چلند خلاف دی چې موږ یې له خپل پاو څخه تمه لرو او زموږ پاو په خاص ډول سمندري ځواکونه ورته پابند دي رویټرز خبري اژانس د امریکایي ځواکونو په حواله وایي د پاو څخه کنډک پیژندل شوی چې په دې ویډیو کې څرګند شوی ناتو ځواکونو هم دا پکل که غندلی ویلی دی چې په دې اړه د متحده ایالاتو د تحقیقاتو پر ملاتړ کوي په کندهار کې پرون په انتحاري حمله کې د پنجوایي د ولسوال په ګډون 15 تنه وژل شول او لس تنه نور زخمیان شوي دي د کندهار د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل
د پنجوایي ولسوال حاجي فضلجي نارا د خپل کاري دفتر څخه د کور په لوري را روانو د کوبي په کلی کې پر لارې پر د باندې ځانوجین کې حمله سره په ډېر خواشینۍ سره چې دوی په شهادت رسیدلې دي
د دغه حمله مسولیت د دولت وسوالو مخالفینو اخیستای دی د پولند دفاع وزارت ویل د 2014 کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي افغانستان د دې ته منل لري چې نړیوال مرستې به د اوس په شان دوام ورسره وکړي پولند اوس مهال د ناتو تر قومندلاندې په افغانستان کې 2500 عسكر لري د دغه هیواد د دفاع وزیر له رويټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي هیڅ هیواد باید دا توقع نه لري چې نړی به تر ابده مرستې ورسره کوي د پولند دفاع وزیر ویلی د 2012 کال تر پایه بعد د هیواد زرد سرتیری شای په افغانستان کې پاتې سي او د یونان پولیس وایي شپشتنه غیر قانوني افغان مهاجر د هیواد او ترکیه ترمنځ بو کې د یو سمندري طوفان لامل لا درکسي او شپږ نور ژغورل سوي دي په ژغورل سوي کې دوه افغانان او څلور د بنگلاديش اتباعي دي ژغورل سوي افغانان ویلي چې د دوی شپږ نور هیوادوال په سمندر کې او بو ته ولیدل دي د سیمې پولیس ویلي په تیر میلادي کال کې څلور غیر قانوني مهاجر چې هڅه کوله ترکیه څخه یونان ته واوري وجل سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د مختلر پوځ او د ملکي حکومت ترمنځ لانجې مخ په زیاتېدو دي، وروستي رپورټونه وایي چې د دغه هیواد جمهور رئیس آصف علي زرداري بیا په شخصي سفر دوبۍ ته تللی. د دغه سفر نور جزئیات نه دي څرګند سوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي چې د امریکا او اسرائیل د استخباراتو د ادارې سی آی او موساد په تهران کې د ایرانی ساینس پو په وژلو کې لاس و. خامنئي د وژل سوي ساینس پو له کورنۍ سره د غمرازۍ د څرګندولو تر څنګ وویل چې دا قتل هم د هغو نورو په شان پلان او ترسره سو چې مخکې د سی آی ای او موساد لخوا ترسره سوي دي. د یو بل خبر له مخې ایران پرون له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دې هیواد د دغه اتمي ساینس پو وژل کېدل وغندي. ایران دا یوه تروریستي حمله بللي چې د تهران په وینا بهرنیو قوتونو د دې لپاره دا ترسره کړي چې د ایران اتمي پروګرام ګډوډ کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ته په ولیک کې په دې سازمان کې د ایران استازي محمد خازي غوښتنه کړې چې د ساینس پو مصطفی احمدي روشان وژل کېدل باید وغندل سي. متحدو ایالاتو دغه وژنه غندلې ده او دایرت کړي چې وایي په دې مسله کې په کوم ډول لاس لري. اسرائیلو هم ویلي چې دوی نه دي خبر چې څوک به د دغې وژنې شاته وي. د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د دې هیواد پولیسو دومره زیات اندازه مخدر مواد نیولي چې په تېر یوه کال کې یې د رپورټونو پر اساس ساری نه لیدل کېږي. دا خبره د تاجکستان د مخدرو موادو په ضد د مبارزې ادارې پرون اعلان کړې ده. دا 102 کیلوګرامه مخدر مواد چې ویل کېږي په افغانستان کې تولید سوي 140 کلن تاجک تبا په خپل موټر کې ځای پر ځای کړی وو. پولیسو د تعلیمي سپویو په مرسته دغه مواد چې د کتابونو په شکل جوړ سوي ونیولی دي. د رپورټونو له مخې په دغو موادو کې 100 کیلوګرامه چرس او 200 کیلوګرامه هیروین دي. پولیسو ویلي د دغو موادو سره په نیول سویو کاغذونو باندې په عربي ژبه لیکنې سوي وي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان 40% کې مخدر مواد د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان له لارې د نړۍ نورو هیوادونو ته لیږدول کېږي. په تېرو 11 میاشتو کې په تاجکستان کې د 500 کیلوګرامه هیروینو په ګډون تقریبا 4000 کیلوګرامه مخدر مواد نیول سوي دي. او رپورټونه وایي چې د سوریې سرحدي ځواکونو هغه 200 تنه سوریایي او بهرني فعالان چې هڅه یې کوله دغه هیواد ته ننوځي بیرته ستانه کړي دي. د ازادۍ د کاروان په نوم دغو فعالانو چې دارو درمل کمپلي او خوراکي مواد ورسره وو غوښتل چې د ترکیې له سرحد څخه سوریې ته داخل سي. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکلونو پر اساس د تیر مارچ له میاشتې راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل سوي دي، لږ تر لږه 15000 کسان په تشدد او د حکومتي ځواکونو په حملو کې وژل سوي دي. د ترکیې حکومت د سوریې پر ولسمشر غږ کړی چې واک پرېږدي او په دمشق کې د بندیزونو د وځ کېدو غوښتنه کړې ده. قدرمنو دوستانو، یو خبر چې په تازه خبر سوي دا چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري بیرته خپل وطن ته ستون شوی دی. دی د شخصي دلایلو په خاطر دوبۍ ته تللی وو او دغه سفر جزئیات ډیر نه و څرګند سوي. او اوس هم راځو د افغانستان پر حالاتو مطالبه ته. د متحدو ایالاتو استخباراتي ادارو په یوه پټ رپورټ خبرداری ورکړی چې د افغانستان جګړه د رکود په حالت کې ده او له دې هیواد نه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته شای افغان حکومت له منځه ولاړ سي. په دې رپورټ کې چې ځینې برخې تېره ورځ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خبرې کړې ویل سوي چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په جګړه کې لاسته راوړنې درلودې، خو د حکومت کمزورتیا او اداري فساد دغه پرمختګونه بې اغېزه کړي دي. د دغه مطلب جزئیات به رضوان مراد وړاندې کړي.
د امریکا د استخباراتي ادارو د تخمین پر اساس د افغانستان د جګړې څرنګوالی به سکل په متحده ایالاتو کې چې انتخاباتي مبارزه پکې په شدت روانه ده د بحثونو یو اساسي منبع وي. د فرانسې د خبري آژانس د راپور په وینا د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې ښایي د سپینې ماڼۍ، دفاع وزارت او استخباراتو ترمنځ د افغانستان د جګړې پر سر اختلافات لا پسې پراخ شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ویلي د سی آی ای او د امریکا د نورو استخباراتي ادارو دا راپور تېره اونۍ سپینې ماڼۍ ته هم سپارل شوی دی. په دغه راپور کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان امریکایي جنرال جان ایلن او په کابل کې د امریکا د سفیر روین کروکر ترمنځ د ژورو اختلافاتو ذکر هم شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې ائتلافي ځواکونو طالبان په شا تمبولي او تېر کال یې له هغوی څخه ستراتیژیکې سیمې هم نیولي، خو د دغه محرم رپورټ په وینا دغه پرمختګونه بیا هم د دې سبب نه شو چې افغان حکومت پیاوړی کړي او جګړې ته د طالبانو لیوالتیا کمه کړي. دغه راز په راپور کې ویل شوي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې به افغان حکومت د خپل بقا لپاره کمزوری چانس ولري. په راپور کې د افغان ملي اردو او ملي پولیسو نیمګړتیاو ته هم اشاره شوې ده. د فرانس پریس پوینا یو شمیر امریکایي مقامات په دې باور دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ لار ده. بلور ته اسوسییټډ پریس اژانس د یو شمیر کتونکو په حواله بیا وایي چې که څه هم د طالبانو سیاسي ډله د سولې خبرو اترو ته چمتووالی ښیي، خو د دې پوځي څانګه بیا هم د جګړې پای ته رسولو په اړه راضي نه ده. اخوا بیا د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ویلي چې له 1500 کلونو راهیسې دوی د هغه په وینا د یو اسلامي دولت د جوړولو لپاره مبارزه کوي او سولې ته رسیدل په اصل کې دغه هدف ته د رسیدو په معنا ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا کتونکي د طالبانو د سیاسي او پوځي څانګو ترمنځ اختلافات هم ویني او دا حتمی نه ده چې د سولې خبرې پیلېدل او په دې لړ کې موافقې ته رسیدل به د افغانستان جګړه په بشپړه توګه پای ته ورسوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سمته جمهور رئیس حامد کرزی لویان دیمل فیضی سره مرکه لرو. د افغانستان حکومت وایي چې د دوی لګډون پرته به د سولې هڅې کومه نتیجه ونه لري او هیله مند دي چې د مسلې ته په جدي ډول پاملرنه وسی. ښاغلی فیضی له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ځینې کړیو لخوا داسې ورته ویل شوی چې د سولې اصلي خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ کېږي. دا چې د موضوع ته د افغان حکومت د افغان حکومت څه نظر لري، ایمال فیضی سره د ازادي رادیو خبريال حمید مومند مرکه کړی ده.
فیضی صاحب محترم، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د قطر له صدر اعظم سره یو ګډ خبري غونډه د وینا کوله، ویل چې د افغان ولسمشر ته ویری دي چې دوی یوازې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. آیا په دې ارتباط باندې افغان حکومت ته کومه ډاډګیرنه ورکړل شوې ده چې د سولې د خبرو مشرۍ به دوی ته سپارل شي؟
ورسره هم دغه سي روسي تماسونه چې ول سي دي، ورسره ول سي دي چې د مذاکرات د افغانستان د مسلمانو مخالفینو سره په دریو مختلف پړاوونو کې ترسره کیږي، چې په اولو دوو پړاوونو کې به د امریکا متحده ایالات د افغانستان مسله مخالفین سره په مذاکرات کې به دخیلی، خو ورسته یا نهایی مرحله چې د خبرو او رهبری به د افغانانو خاطر سره کیږي. نو زموږ موقف د تیر په شان اوسه مغه دی چې دغه مذاکرات ترس په تر سره سوي دي، خو کې د افغانستان حکومت کم نقش نه دی لودلی. نو هله منجو چې دا پروسه ارسمجر چې امکان ولري واقعیا افغاني سي
کچه ته وسول مخالفین له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نشي او د تنګارو کې چې غواړي له نړیوال ټولنې سره په مستقل په مذاکراتو کې شامل شي، په هغه صورت کې به د افغان حکومت د ریسه وي دا د خبرو ملاتړ کوي کنه؟
دا ډیر عجیب خبر ده چې موږ غواړو چې د دغه مذاکرات په نتیجه کې په افغانستان کې سولې تضمین شي. نو د افغانستان په اړه د هغه متره جانب چې د افغانستان دولت دی، د افغانستان خلک دي، زموږ حکومت دی، زموږ پارلمان دی، زموږ مدني ټولنه ده، زموږ خلک دي. نو دا یو ډیر مهمه موضوع ده چې دغه مذاکرات عملا ترسره کیږي او د افغانستان پاک لدی او هدف دا دی چې په افغانستان کې سولې تضمین شي. نو هغه مهم جانب چې دی د دې مذاکرات هغه د افغانستان دولت
په څیر یو بل شي چې وسوال مخالفین شریکي هغه دا چې د دې په اصطلاح باندې د کابل ادارات یو ډول دیواکه ده او د افغانستان د حالاتو رښتینی وخت امریکایانو په لاس کې ده.
که د افغانستان مسلمان مخالفین غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره خبرې وکړي، نو اول باید د دې څخه وپوښتل شي چې تاسو د لاس کال وروسته په افغانستان کې چې په نتیجه کې په زرهاو بے ګناه خلک ووژل شول، د دوړو خو د لاس څخه د تیر لاسو کال کې تاسو وایي د امریکا د متحده ایالاتو سره مذاکرات نه ترسره کول شي، نن تاسو وایي چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره غواړو مذاکرات ترسره کړو، نو موږ یو ځل بیا تاسو ته سولې په پروسه کې د خبرو تاکړه د افغانستان دولت ته چې باید په هر حالت کې په پروسه کې دخیل ووسی، د مذاکرات باید افغانان برابر ترسره شي. کدا کارنه کې ردا به استول مثبت پایلې د افغانستان لپاره ونه لري او په نتیجه کې به سوله تضمین نشي په افغانستان کې.
فیض صاحب محترم، امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې پراتونکو نه کې به د امریکا ځانګړی استازي کابل ته سفر وکړي، سولې افغان مشرانو سره د سولې د خبرو په اړه باندې سلام مشورې وکړي. څه فکر کوئ چې ګراسمنت به د افغان مشرانو لخوا کومه ځانګړې سپارښتنه وړاندې شي؟
دا چې موږ به د څه پیغام درو یا څه وتوایو د خو اول په دې باندې اړه لري چې د ولسمشر کزې ته څه پیغام درې د روسي انکشافاتو په تړاو سره چې دا موضوع مشه ډیره مهمه ده. موږ خو خپل دولت موقف هغه ولسمدایي عملی میکانیزم کې چې موږ رسول د پروسې په خاطر لرو کې څرګند او واضح دي. موږ افغانستان مسلمان مخالفین سره خبرې اترې غواړو، خو دغه پروسه یا دغه خبرې باید د افغانان په خاطر ترسره شي او د افغانان په مشري ترسره شي. تر دې ترڅنګ هغه نو شرایط نو پیشنهاد چې موږ درو هغه هم په دغه عملی میکانیزم کې ډیر څرګند دي چې مثلا موږ د هم ویلي دي چې په دې مخ کې چې دا خبره اترې پیل شي باید د افغانستان د خلکو پر خلاف جګړه او تاوتریخوالی ودرول شي.
تاسو دغه یو ټکی ته اشاره وکړه چې تاسو غواړئ چې د سولې د خبرو نه مخکې باید جګړه پای ته ورسول شي او اوربند شي. وسلوالو مخالفینو همدانن یو پیغام خپور کړی دی او په هغه کې د جګړې په دوام ټینګار کړی دی. که څه هم دوی دا منلی ده چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي، نو تاسو په نظر د سولې خبرې له څه ډول خنډونو سره مخ کېدی شي؟
ګورئ، دا خپله غوښتنه ده. موږ فکر نه کوو چې دا شرط یا دا ماده دي د دې باعث وګرځي چې د سولې د پروسې مخته خنډونه جوړ کړي. موږ لا دا یو مثبت ګام په توګه ورته ګورو چې دا باید مراعات شي. ټولو خواوو د خواسته چې په دې مذاکرات داخل دي دغه زموږ پیشنهاد په دې اکثر ومني.
داود جمهور رئیس حمید کرزی لویاند ایمال فیضی سره د حمید مومن مرکه.
د ازادۍ رادیوي مجله.
قدرمنو اوریدونکو، زما صدالله غزنفر سلامونه ومنئ. د ازادۍ رادیوي مجله په دې خبرونه کې بیا هم د نامتو شاعر مصطفی سالک د نوي کتاب تور ستوري د خبرېدو په مناسبت له ښاغلي سالک او ښاغلي تورمان سره خبرې اوري.
ما خپل ویلې ما د تیر شوي وخت څو غنه لقافلین یو سړی پاتې يم. نو زما ته له هغه ده
د کره کتنې متخصص ډاکټر لطیف بهاند د کره کتنې د تعریف او په پښتو او روسي ژبو کې د کره کتنې د پایل او تاریخ په اړه څرګندونه کوي.
په روسیا کې د کره کتنې څانګه د ژورنالیزم فاکولټه کې ده، د ادبیاتو فاکولټه کې نه ده.
د بوډا معمار په نوم یو لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو.
دغه کیسه زموږ د ژوند کیسه هم ده.
د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي.
په غزنی کې درې تاریخي آبادی ورغول شوې. د سرنوشت ورځپاڼې له رپورت سره سم له هغو دوه دیرشو لرغونو ځایونو څخه چې تر 2014 کال پورې یې د بیا رغولو پریکړه شوې ده، تېر اونۍ د خواجه لای خار، شامیر پالیزوان او شیخ ورکی د زیارتونو د رغولو چارې بشپړې شوې. د دغو ودانیو د بیا رغولو په مناسبت مراسمو کې په کابل کې د ایران سفیر فدا حسین مالکی هم ګډون وکړ او وی ویل چې ایران په غزنی ښار کې د تاریخي آثارو له بیا رغولو سره مرسته کړې ده او د دې ښار د نورو لرغونو آثارو د ترمیم په برخه کې به هم مالی او تخنیکی مرسته وکړي. د افغانستان د مدافع وکیلانو مستقل انجمن د خبريالانو د حقونو د دفاع لپاره بیل کمیټه جوړ کړه. د مدافع وکیلانو د انجمن مشر روح الله قاری زاده د دې کمیټې د فعالیت د پایل په مراسمو کې وویل چې تر دې وروسته به د ټول افغانستان خبريالان د دې انجمن له حقوقي خدماتو څخه وړیا استفاده کوي. دا یادولو ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د حقونو د دفاع لپاره مختلف ادارې فعالیت کوي چې یو شمیر خبريالان د دغو دارو له فعالیتونو راضی نه دي. د محور په نوم یو نوی ورځپاڼه د کابل د ورځپاڼو په کورنۍ کې زیاته شوه. دغه ورځپاڼه چې په څلورو مخونو کې خپریږي تر ډیره حده د روانو چارو په اړه خبرونو او شننو ته بیله ده. د محور ورځپاڼې مسؤول مدیر عباسین بریال دی. د افغانستان د خارجه وزارت مقاماتو د دې وزارت او نور حکومتي ادارو ترمنځ د فرهنګي روابطو په زیاتېدو ټینګار وکړ. په هغه سیمینار کې چې د همدې روابطو د زیاتېدا د لارو چارو د موندلو لپاره په خارجه وزارت کې جوړ شوی و، خارجه وزیر زلمی رسول وویل چې د مختلفو دولتي ادارو ترمنځ د فرهنګي او کلتوري روابطو زیاتېدا ضروری ده. په دې سیمینار کې چې د مختلفو وزارتونو استازیو ګډون کړی و، ګډونوالو ژمنه وکړه چې د ادارو ترمنځ د فرهنګي روابطو زیاتېدا ته به پام کوي. په کندوز کې یو بندي د بندیخانې په منځ کې کتابتون جوړ کړی دی. د کندوز محبس عامر محمد صدیق عمر وایي چې محمد حیدر په خپل مصرف سلګونه کتابونه راټول کړي دي او د بندیخانې دننه یې کتابتون جوړ کړی دی. ویل شوي دي چې محمد حیدر له کتاب ویلو سره دلچسپي لري او په همدې خاطر یې په محبس کې د کتابتون د لرلو تابعه کړې ده. د افغانستان په زندانونو کې تر 22,000 ډېر کسان د بند ورځې شپې تېروي. ځینې کسان نیوکه کوي چې د بندیانو د بیا روزنې کار ته لازمه توجه نه کیږي.
د افغانستان په رستورانونو کې په دې وروستیو کلونو کې د ایران او عربي ملکونو د رستورانونو په تقلید چلمونه رواج شوي دي. حال دا چې چلم د انسان صحت ته تر سګرټو هم ډېر تاوان رسوي او په همدې خاطر په ایران او عربي هیوادونو کې د چلم د دود د ختمولو لپاره مختلفې هڅې روانې دي. د سعودي عربستان په عرب نیوز ورځپاڼه کې د چلم د زیانونو په باره کې یو نوی رپورټ خپور شوی دی چې دلته یې خلاصه هاجره مراد ولی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې چلم ډیر ضرری شی دی او د انسان بدن ته تر سګرټو هم ډیر تاوان رسولی شي. د عرب نیوز ورځپاڼې له راپور سره سم د چلم د روغتیایي تاوانونو په خاطر د خلیج د شورا هیوادونو د روغتیا وزارتونو په شریکه فیصله کړې ده چې په کومو رستورانونو کې چلم څکول کیږي هغوی باید حکومت ته تر نورو رستورانونو ډیر ټکس ورکړي. د چلم د یو سات لوګی د سلو څخه تر 200 سیګریټو د لوګي په اندازه ده. د ماهرانو په نظر د چلم لوګی نه یوازې زیات ده بلکې دغه لوګی چې د چلم د اوبو په وجه مرطوب ده په سګیو کې تر ډیرو پورې پاتې کیږي او په دې ډول د سګیو د ناروغیو سبب ګرځي. د سګیو د سرطان په سلو کې نوي ناروغان هغه کسان دي چې تمباکو څکوي. چلم د سګیو د سرطان د سرطان د ځن نورو ډولونو او یو شمېر نور خطرناکو ناروغیو یو عامل بلل کیږي. عرب نیوز ورځپاڼه لیکي چې نن سبا د چلم تمباکو ته د ځنو میوو او بوټو عطر ورکول کیږي او ځنې خلک ګمان کوي چې دوی په چلم کې تمباکو نه بلکې ځنې غیر مضر بوټي څکوي. حال دا چې دغه تصور ناسم ده. په چلم کې تمباکو څکول کیږي او د دغه تمباکو د څکې بدلیدار بدلیدا د هغه ضرر نشي کمولای. یاد دی وی چې د سګریټو او چلم لوګي تر څکوونکي کس هم هغه چاته ډیر تاوان پیښوي چې په کوټه کې ورسره وي. دغه راز هغه حامل مایند چې د سګریټو چلم یا نورو لارو تمباکو څکوي دا خطر یې دوه برابر ډیر دی چې ماشوم یې به مودي دنیا ته راشي او د ماشوم وزن یې تر مناسب اندازې کم وي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
کره کتنه څه ته وایي؟ آیا په پخوانی شوروي اتحاد کې د ادبیاتو داسې کره کتنه هم وه چې د واکمن ګوند له نظریې سره یې سمون نه خوړ؟ د پښتو پخوانی کره کتنه څنګه وه او اوسنۍ کره کتنه یې څه وخت پیل شوه او چا پیل کړه؟ د کره کتنې متخصص ډاکټر لطیف بهاند په یوه مرکه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ډاکټر صاحب لطیف بهاند، تاسو په نقد کې د یو صاحب نظر په اساس دغه نقد دغه کره کتنه څنګه تعریفوئ په ادبیاتو کې؟
د کره کتنې د نقد د تنقید او هغه نور ټول اصطلاحات چې د دې فن یا تر یو اندازې پوهنې دپاره کارول کیږي د بیلابیلو صاحب نظرانو نظریات دي. خو باید ووایو چې نقد یا کره کتنه د یو اثر پیژندنه، تلل، سپاړنه، شننه او په پای کې د کله کله د پایلې راوستل دي. البته زما دا خبره په سلګونو نظریاتونه چې په دې برخه کې موجود دي یو نظر دی. نو لدې کبله ویلی شم چې کله کله د ځینو
کسانو دا هم نظر دی چې د ښو او بدو بیلول، د منلو او نامنلو آثارو، د ښو او بدو جلا کول هم د کره کتنې نظریاتو کې د تعریف لپاره کارول کیږي. باید ووایم چې کره کتنه د ادب د ژوندي کېدو یو اصل دی، نو له دې کبله له پخوا زمانو نه چې دغه نظر کارول شوی ده چې د سره او ناسره بیلول د هغو سپړنه او شننه، دغه به تر ټولو نه واقعیت ته نږدې پېژندنه یا تعریف وي.
ډاکټر صاحب بهاند، زه د یو لوستونکي په حیث داسې ګڼم چې په پخوانۍ کره کتنه کې، مثلا د 50 کاله پخوا په کره کتنه کې، حتی موضوع مهمه وه، د یو اثر یو نقاد به راپاڅېدو، یو ادیب به راپاڅېدو، ادبپوه به قلم راواخیست او د یوه شاعر د شعر په موضوع به خبرې کولې. مثلا ویل به چې دی د عشق په باره کې دا وایي، د اخلاقو په حصه کې نظر داسې دی، یا نه پوهېږم د مغولو سره د جنګ په حصه کې دا نظر لري. خو د وروستۍ کره کتنه، ډېره معاصره او ډېره اوسنۍ کره کتنه، معمولا دې ته ډېر پام کوي چې دغه اثر څنګه بیان سوی دی، څنګه لیکل سوی دی، څنګه وړاندې سوی دی، یعنی د څه ویلو ځای څنګه ویلو نیولی دی. آیا دغه برداشت چې زه یې لرمه د یوه لوستونکي په حیث، دا تر کومه حده سم دی؟
ستا خبره هم په ځای ده، خو کلک ځیر شو په اوسنۍ کره کتنه کې هم بیلابیل ذوقونه د کره کتونکي پوهه او دغه ذهني پانګه په دې اغیز لري، او مقصد مې دا چې په کره کتنه او دغه په لیکنه اغیز لري. یو روسي پوهان کولشوف د اوسنۍ زمانې کره کتنې په اړه وایي چې کره کتنه د اوسنۍ زمانې او د هغې د څېړنو روح جوړوي. اوس وایي هر څه کره کتنې پورې اړه لري، متن، جوړښت، موضوع او آن خپله کره کتنه په کره کتنه کې. نو له دې کبله په کره کتنه کې زیاتره د کره کتونکي ذوق دا ټاکي چې کومې خواته لاړ سي، او بل د زمانې غوښتنې هم په دې زیاته اغیزه کوي، ځکه په خپله کره کتونکي چې دي ووایو چې بیلابیل ډول دي. اول ځینې کسان دي چې کره کتنه د ځان غوښتنې، ځاني ذوق او کله کله د تربګنۍ دپاره کوي. ځینې په رښتیا د شننې، سپړنې، پېژندنې او یا آن د لارښوونې لپاره کوي، او بل بیا د فلسفي بنسټونو، تاریخي اغیزو او یا هم عقیدوي اصولو د پېژندنې او لارښوونې لپاره کوي. که د یوه لیکوال یا شاعر کره کتنه د وروستیو دوو په برخه کې وي، هغه ټولې خواوې تر اغیز لاندې راولي. زه چې اوس په پښتني ادب کې د کره کتنې جوړښت ته ګورم، او تاسې هم اشاره ورته وکړه چې پر موضوع زیات راڅرخي، علت دا دی چې په څو وروستیو کلونو کې پر عروضو نه پوهېدنه، پر عربي ژبې نه لاس برای، د خطابې له فن لریوالی، د فصاحت او بلاغت په برخه کې نه مطالعه، او په تیره بیا ادبي فنونو باندې نه خبرتیا د دې سبب شوی چې ځینې کره کتونکي نشي کولای په جوړښتونو زیاتې خبرې وکا.
ډاکټر صاحب بهاند، په روسیه کې آیا کمونیستي دوره کې په هغه زمانه کې خو چې کوم نقد کېده، نو هغه مارکسیزم لینینیزم ته ډېر پام کېده، د یو اثر سیاسي اړخ ته هم ډېر اهمیت ورکول کېده، د یو لیکوال یا شاعر هغه طبقاتي دریځ ته هم اهمیت ورکول کېده. دا یو قسم موضوعي نقد و، یو سیاست ځپلی نقد که ووایو. بیا د انقلاب له ختمېدو وروسته کله چې دغه نوې روسیه جوړه سوه، ده دیموکراسي په روسیه کې راغله، اوس څنګه آیا روسیا ادیبان اوس هم هماغه د پخوا غوندې موضوعي نقد کوي، سیاسي نقد کوي، او کله هغو راوتلي دي اوس څه بل ډول نقد کوي؟ اوس کوم تمایل دلته
مخکې له هغه چې ستاسې د پوښتنې اصل متن یعنی اوسنۍ کره کتنه کې پروسیې ته راشو، غواړم په روسیه کې د کره کتنې تاریخ ته داسې یو ځغلن نظر وکړم. هغه دا دی چې د روسیې د ادبیاتو پلار الکساندر پوشکین دی، او پوشکین په 1909 کال کې پیدا شوی دی. هغه خپله هم د کره کتنې په اړه نظر ورکړی، او وایي چې کره کتنه هغه پوهه ده چې په هنري ادبي آثارو کې ښکلاوې او نیمګړتیاوې رابرسیره کوي. خو د روسیې د کره کتنې اوج یا ستر پړاو 19 پیړۍ کې رامنځته شوی دی، او هغه ګریګوریویچ بیلینسکی دی چې په 1911 کې پیدا شوی او 1948 کې مړ دی. روسان هغه د روسیې یا د روسیې ادبیاتو د لومړنی کرکتونکي په نامه یادوي،
یعنی لومړنی ستر کرکتونکي.
ستر کرکتونکي هغه کرکتونکي چې روسیې ادبیات کرا کړل، هغه کرکتونکي چې په سلګونو مقالې د کرکتنې د اصولو او خپله د اشعارو او د ادبیاتو د کرکولو په اړه لیکلي، یعنی همې نظریاتی مقالې لیکلي او هم خپل کره کتنې لیکلي. روسان داسې وایي چې بیلینسکی د روسیې د کره کتنې عالی عقل دی. خطرغه ورسته دوبرالوبوف یو بل ستر روسی کرکتون کې دی چې د کرکتنې په اړه هم کتابونه لري او هم مقاله لري. خو کله چې په روسیا کې د اکتوبر انقلاب وشو او هر څه بدل شول او هر څه د مارکسیستي لینینستي افکارو تر اغیز لاندې راغلل، کرکتنه هم لکه د نورو علومو په څیر له دې نه راپیل کېده چې د کمونیست ګوند په پلاني پلینوم کې د کرکتنې په اړه داسې ویل شوي دي. زه هم همدا اوس داسې کتابونه لرم چې نشته دی، نوم یې دی د روسي ادب د کرکتنې تاریخ. خو هغه کتابونه کله چې په تېرې پېړۍ شلمې پېړۍ په شپېتمو او اویاومو کلونو کې چاپ شوي، په همدې خبر راپیل شوي دي چې د دوه اویام کال په پلاني پلینوم کې د کرکتنې په اړه د مرکزي کمیټې پلنوم کې داسې وویل شول د دې په رڼا کې باید کرکتون کې داسې وکړه. دا یاو مګر برخلاف له دې چې زموږ هیواد کې د روسیې د کرکتنې په باب تصور کیږي، په روسیا کې یو د ټولو علومو په برخه کې لغه ډالې نه په ادب او هنر او ښکلا پیژندن کې هم یو علمي بهیر روان و چې هغه دایمي توګه د کرکتنې د ښکلا پیژندنې د ادب د تیوري هغه اصلي علمي بهیر ته دوام ورکړی دی.
یعنی په کمونیستي دوران کې هم
ځینې معلومه استادان و چې هغو یو استاد و چې زما د ډاکټرۍ د لارښوونه یې کوله، بچروف، هغه د لیونید ایلیچ بریژنف د شوروي د کمونیست ګوند د عمومي منشي چې ځینې آثار یې لیکلي په هغو کرکتنه لیکلې وه او سمې نقد کړي وو آثار، هغه یې د ادبي اصولو په تله کې اچولي وو او تله کړي وو. خو دا آثار هغه وخت کې زیات نه چاپېدل، دا پټ لاس په لاس ګرځېدل یا یوازې د پوهانو ترمنځ ساتل کېدل.
ډاکټر صاحب بهاند، ځینې خلک وایي چې په پښتو ژبه کې کره کتنه خوشحال خان پیل کړی ده په چټي ډول، ځینې نور بیا شاید هم یادوي. مین جمله تاسې په خپلو لیکنو کې شاید ته ډېر اشاره کوي او په خپلو ویناو کې که اوسنۍ کره کتنه په نظر کې ونه نیسو، په پخوا وختونو کې په پښتو کې کره کتنه څنګه وه، چا کوله او مهم کره کتونکي څوک؟
زما د ډاکټرۍ د دیسرتیشن یا کتاب څلورم فصل نومیږي په پښتو کلاسي ادب کې د کره کتنې نښې او پیدایښت، چې هلته ما حمید بابا، خوشحال بابا او کاظم خان شیدا هغه راخیستلې دي. څو تالشي ذکر و فکر په دا تله کره کیږي، همره درد د سخن دله. دا د حمید بابا یوه خبره ده چې هم تلل هم درد سخن او هم د کره خبرې پکې راغلي دي. دا د دې ښکارونه کوي چې حمید بابا په هغه خبره پوهېده چې خپله په لویدیځ کې د کره کتنې کلمه څنګه پیدا شوی او څنګه راغلی، او هغه په دې مانا چې د درهمو او دینارو کره کول د کوټه او ناکوټه پیسو بیلول ته نقد یا کره کتنه وایي.
ډاکټر صاحب، حمید مومن دیوان چې ما څومره لوستی دی، د ده په اشعارو کې ما د بل شاعر په شعر کره کتنه نه ده لیدلې، د بل شاعر په شعر مې نقد نه ده لیدلی. لکه رحمان بابا چې دا کار کوي په یو شکل د اشکالو خوشحالي ډېر کوي، دی هغه څه وایي معمولا لکه نن سبا چې موږ ورته د ادب تیوري وایو. څه فکر کوئ، آیا دی یو جدي کره کتونکی و؟
ده د کره کتنې تیوریتیک مسایل طرحه کړي دي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. د حمید د مینې کوډ به کره ووځي که پر خبر شي قدردان دانا و صراف. صراف څه وظیفه لري؟ د ناچلو او پو پیسو، د دغلو پیسو. پخوانی زمانو کې دینار او درهم چې لسپینو او سرو زرو نه جوړېدل هغه یې صراف ته وروړل. صراف هغه معلومول چې په دې کې د سرو یا سپینو زرو اندازه څومره ده او څومره دغلي شوی، کوم هیواد یا کوم باچا دغشان پیسې درلودې. د هم د خپل شعر د سره کولو او ناسره کولو د معلومولو او ارزیابۍ لپاره صراف ته مراجعه کړي، او یا کله کله بیا برالاتو گوایی چه کرکتون که نخوخی گوایی چه دینادان لوچو پوچو بپروایم بیهوده ماتمه چنه تا چوایم. دا مگوینو چه طول دینانه کرکتنه که دانا پری گوتا کیگ دی مسلم، امیدواریم لعفو دی قلم، دی صراف دی خلی جواب را تا آسان دی، چه آسان دی معل صح و ول نیسان دی. دا د ده وقت شیر دی، خو د ده په دیوان کې ما بشپړ اوس په یاد نه دی، تر 15-20 ځایو پورې داسې اشعار راغلي چې د اوسنۍ کره کتنې اساسي اصول جوړوي.
ستاسې په نظر معاصره کره کتنه د پښتو څه وخت پیلېږي، څوک یې پیلوي؟
یوه خبره خو موږ نه پاتې سوه چې د خوشحال خان پور باید ادا کړو، ووایي چې هغه څو قصیدې د شعر په اړه لیکلي، درې بشپړې توګه او په دسترنامه کې هم د شعر په اړه خبرې کوي چې وایي چې زورور مېلمه دی، وینې د لړمانه خوري. خبره مې ځکه د پښتنې جواب نه مخکې وکړه چې دغه پور یاد شي او زموږ تل په یاد دی او هغه په دې فن کې ډېر کار کړی دی. اوسنۍ کره کتنه افغانستان کې د مطبوعاتو له پیدایښت سره سم پیدا شوې ده. په روسیا کې د کره کتنې څانګه د ژورنالیزم فاکولته کې ده، د ادبیاتو فاکولته کې نه ده.
اوس هم
علت دا ده چې هلته اوسنۍ مطبوعات هغه هیوادونه چې ښه مطبوعات لري هلته ډېرې ښې کره کتنې خپرېږي. په افغانستان کې هم د سراج الاخبار په پیدایښت سره کله چې دا خبرونه پیلیږي هلته د افغانستان د ژورنالیزم پلار محمود طرزي دا خبره وړاندې کړه چې څنګه په افغاني ژبه خبرې وکړو. مقصد یې افغاني ژبه پښتو ژبه وه. تر هغه نه وروسته په دې اخبار کې پښتو ژبه اعلان. په اوسنیو ځینې کسان اعلان هم د کره کتنې یوه بڼه یو ډول ګڼي. له بله پلوه په ټولو افغان کې د لوی استاد علامه عبدالحی حبیبی د مقالو پایل چې هغه تر هر څه دمخه د پښتو د کلاسیکو آثارو لپاره سپړنې او شننې د سریزو په توګه ولیکلې چې کولی شو دا د پښتو ادب د لومړنیو کره کتنو ښې بېلګې وګڼو. د خوشحال دیوان د نورو استادانو دیوانونه په دري ژبه کې ځینې ستر کتابونه، خو په عملي توګه دا استاد بیا هم استاد حبیبی و چې په کابل مجله او په طلوعی افغان کې په 1213 کال کې یا 1913 کال کې د کره کتنې د نقد تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړه. ویل چې نقد څه شی دی او ولې ادبیات هغه ته اړتیا لري. البته که اوس دا مقاله متن ما سره شته دا راواخلو دا مقاله به ډېرې نیمګړتیا ولري، خو دغه پایل و چې د لومړي ځل لپاره یو څوک هڅه کوي چې په دې ژبې ته یو نوی مضمون راوړي. تر هغه وروسته بیا په همدې مقاله کې وړاندیز کیږي او له لوستونکو نه د طلوع افغان هیله کیږي چې دوی پر اخبار خپلې کره کتنې ولیکي. تر دې نه څو کاله وروسته بیا د کابل مجله کې یو سرلیک خپریږي، یو کلیشه بیخي نوم یې ده کره کتنه، چې البته ډېر زیات کار هلته شوی دی دغه وخت د شرایطو سره سم. خو وروسته بیا هم استاد حبیبي دی، استاد رشاد و استاد ریښتین و استاد بینوا و استاد خادم، دوی هم د کره کتنې تر عنوان لاندې هم په ځینو افغاني او پېښوري اخبارونو نیوکې کړي یا استاینې کړي دي یا د کلیزې د خپرونو چې شوي دوی پیغامونه لیږلي چې په هغو کې ځینې کره کتنیزې یادونې کړي دي. دغه حال همداسې دوام کوي تر هغو چې د تحقیقو د څېړنیزو مقالو وخت پښتو ادبیاتو کې رارسیږي، چې هغه د ځینو سیمینارونو کانفرانسونو جوړول دي.
پوهانو په برازیل کې یو ډول د شاتو مچۍ ته پام شوی دی چې د خپل کندو د ساتنې لپاره پیرداران لري. نور حال هاجره مراد راکوي.
ساینس پوهانو په برازیل کې د شاتو د مچیو یو داسې ډله معلومه کړې ده چې اصلي کار یې د شاتو د صندوق په خوله کې پیره ده، چې د غلو حشرو د راتلو او د شاتو د پټولو مخه ونیسي. د رویټرز اژانس له راپور سره سم دغه کشف د سیاسیکس او ساو پولو پوهنتونونو د محققانو یوې ډلې په شریکه د برازیل په یوه کرونده کې کړی دی. دغه پوهان وایي چې دوی د برازیل په یوه کرونده کې د کار په وخت متوجه شول چې د شاتو د مچیو یوه ډله د صندوق په خوله کې تاو راتاویږي او د نورو مچیو برخلاف لریو ځایونو ته الوت نه کوي. کله چې د دغو مچیو په اړه پلټنه وکړه ور معلومه شوه چې د دوی اصلي کار صندوق ته له ننوتو څخه د غلو مچیو او حشرو مخنیوی دی. د دغو ساینس پوهانو په قول پیرهدارې مچۍ تر کارګرو مچیو په وزن کې شاوخوا 30% درنې دي او د دوی ټول شمیر د صندوق د مچیو 1% ته رسیږي. په دغو صندوقونو کې په هر یوه کې شاوخوا 10,000 مچۍ ژوند کوي او په دې حساب د هر صندوق د پیرهدارانو شمیر 100 ته رسیږي. د شاتو دغه ډول مچۍ چې په برازیل کې جتای بولي د کارګرو مچیو په نسبت کوچني سرونه او پلنې پښې لري. کله چې له بل ځایه د شاتو غلې مچۍ راشي دوی یې تر وزرونو لاندې ورننه وځي او وزرونه یې ورټینګ کړي چې د الوتو مخه یې ونیول شي او په دې ډول صندوق ته د ننوتو امکان ونه مومي. پیرهدارې مچۍ که څه هم نیش نه لګوي او تر غلو مچیو وړې دي، خو څرنګه چې په شریکه مقابله کوي نو د غلو مچیو مخه نیولی شي. د ساسکس پوهنتون پروفیسر فرانسیس راتکس چې په برازیل کې د دې څېړنې د ټیم مشري کوله رسنۍ ته ویلي دي چې په برازیل کې د شاتو د مچیو یو ترګردو عام ډول همدا د جتای په نوم مچی دي. دوی نیش نه لري او چیچل نه کوي، خو پیرداران یې د خپلو صندوقونو د ساتلو لپاره یو پیچلی دفاعي سیستم لري چې بنیادم ورته حیرانېږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د بوډا میمار لینڈ خو مانادار حکایت فریده سیفی لولی.
بوډا میمار بوډا میمار غوښتل چې پاتې عمر استراحت وکړي، نو د شرکت مالک ته یې وویل ډیر کلونه مې در سره کار وکړ، نور ستړیم، اجازه راکړه چې پاتې عمر په کور کینم. د شرکت مالک د بوډا میمار خبرې خوابدې کړ. هغه ته یې د تنخواه د زیاتولو او د کار د کمولو وویل، خو بوډا په کړې فیصلې کلک ولاړ. مالک ورته وویل، اوس چې له خپله هوډه نه اوړي، دومره خو وکړه چې صرف یو بل کور هم راته جوړ کړه. بوډا میمار په نظر او په بیړه بیړه د وروستي کور جوړېدل پیل کړل. له ده سره چې د کار شوق نه و، زر زری د کور له کار ځان بیغمه کړ او سمدستي کور ورنګاو چې عیبونه یې پټ شي. د رنګېدو وروسته په مالک پسې ورغی. د کور د کار د بشپړېدو یې ورته وویل. مالک چې کور ته راغی، بوډا ته یې وویل، دا مې تا ته جوړوم، دا ستا شو، بیغمه پکې اوسه. بوډا په زړه کې افسوس وکړ چې که پوهېدی نو دومره خام او برسیرن کار به یې نه کاوه. دغه کیسه زمونږ د ژوند کیسه هم ده. موږ هر کار خام او برسیرن کوو او هغه د چا خبره لوټکدو، له اوبو تیریږو، خو دې ته پام نه کوو چې ژوند مې خپل دی او د خپل ژوند ماڼۍ باید سمه جوړه کړو.
د اوسنی وخت د نومیالي شاعر مصطفی سالک د شعر د دریم کتاب توري ستوري په باره کې له شاغلی سالک او شاغلی اجمل تورمان سره د بحث دوهمه او وروستۍ برخه اوري. په دې تورو ستورو کې چې ما لوستو بهرونه د غزلو یو څه لنډ را معلوم شول، جملې لنډې لنډې وې نسبتا کنه، او بل پخوا به تشبیه ته ډېره توجه کوله، اوس یو قسم سمبولیک تمایل ما پکې ډېر ولیدو. تاسې په دې څه تبصره کوئ؟
د لنډو بهرونو په اړه،
لنډ بهرونه او بل د استعاري او د تشبیه په ځای یو قسم سمبولیزم ته تمایل، ما دغه دوه شی ډېر پکې احساس کړو.
یقینا چې په اول کې ما شاعری شروع کړې وه، نو ما به دا فکر کاوه چې د شعر ټوله ښکلا چې دا یوازې په تشبیه کې ده، په دې فکر کې وم. خو وروسته وروسته چې هغه شعرونه به ما بیا ولوستل، هغې کې به تشبیه وه، خو هغه تشبیه به په زړه باندې چنګ نه لګوم. نو وروسته وروسته بیا ما ته داسې یو فکر پیدا شو چې باید داسې خبرې وشي چې که هغې کې ته تشبیه هم نه کاروي، په داسې یو ډول بیان کې چې هغه یو سمبولیک اړخ پیدا کړي. یو سمبولیک اړخ یې په همدې پیدا کړی، لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلې، که زړو خبرو ته سړی پام وکړي پوهېږي. پرې باندې تقیم الحق کاکا خیل چې زما په کتاب باندې سریزه لیکله، نو هغې لیکلي وو چې سالک د تصوف په کور کې لوی شوی. ما چې سترګې وغاړولې، زما پلار خلیفه و او سل شپږ شلي کسان باره شپه ورته راتلل. نو دغه یو تصوف تصوف او یو دغه دغه چې د مخ کې دغه ویل چې سالک ګوشه شوی دی تر څه حد ګوشه شوی مو هغه امزغه زما د تصوف د لار ده او یقینا چې هغه سچې زه هیڅ کوم او کوم احساس چې زه لرم هغه پرته له دغه سیوي ژبې نه په بله ژبه باندې نشي بیانې دی نو ما کوشش کړی چې هغه بیان کړي یقینا زما د شیرونو تر شا چې کومه قوا پرته ده کوم عشق پروت دی هغه بل دی نو دغه د نجونو خبرې او دغه د دغه خبرې دا ماسې سمبولونه راخستې دي دې تر شا مینه د جلۍ نه ده زه نه پوهېږم د خپل کتاب دفاع ماته عجیبه ښکاري ځکه چې زه به تر کومه ژوندی یم چې زه به د خپل کتاب دفاع کوم نو باید خلک په دې نیوکې وکړي او خلک ځوابونه ورکړي د دې کتاب په اړه
سالک صاحب بخې تاسو خپل دلته وسه وویل چې ما اظهاره م پرېښې لږ تر ډېره تشبیه مې پرېښ کنه داسې خو نه شو چې ستاسو شعر بې خونده شو ډیر خوندور شوی کنه مر دې چې ماغه دغه دې
اوس وای خوندور شوی مخ کې دی ویلې د پخوا په څیر دی
د پخوا په څیر دی خو یعنی پکې شوی خو نه دی
او بل خبر غزل فرسب چې یو وضاحت په دې کتاب باندې ډیر خبرې وکړي چې یو خبره درته د زړه وکما هغه دا ده چې ما ولی دا غزل یو لیکلې غزل می زوړ کولې کلی کپچا باندې کڅوک خپچیږي نه دی خپچیږي را باندې زر اختیاوه ما د تورمان سپ سره بیل تل دا بیل حساب دی په بیل تول او په بیل حساب باندې شیرونه تلی ز بیل تل لرم بیل حساب لرم او په بیل تل باندې شیرونه تلم لس کاله مخکې چې ادب کم زیات رسیدل زمونږ د پښتو شاعری مونږه امدغه اړینو بلل چې زمونږه برخه په پښتو شاعری کې هم دومره بس دی د حمزه بابا خبره نور د پښتو غم چې حمزه ونه کړي پس لتانه غم به زلمی وکا خو په وروستۍ لسیزه کې هیڅ داسې شاعر ما ته مخې ته رانغې چې هغه د یوې لسیزې مخکې د شاعرانو سره مونږ پرتله کړو د هغوی شاعري ته ډېره ښه وه نو بیا ما ته دا زړه راته وویل چې بیا دغه میدان ته راووزه دا شعرونه مې چې ولوستل په دې انټرنیټ کې او په دې ویبپاڼو په دې سیزنو کې میل بیا د میدان ته راووزه او هغه شاعران چې په هغه وخت کې شاعري کوله اوس یې شاعري پرېښي آثار نه خپرئ زه ورته بیا هم ویم چې دا ژبه د نورو په تکیه باندې پرېښودل نه دي په کار بیرته دې راووزي شعرونه دې ولیکي
سالک صاحب موضوع ته اشاره وکړه فکر کوم اول باید دغه دعوه صافه شي سالک صاحب که ځان ته تلک بیا نو دغه بحث ته ضرورت
ته نو د نوي ادب په رڼا کې خبرې کوي او زه د کلاسیک ادب په حساب باندې خبرې کوم ما خپل ویلي ما د تیر شوي وخت سو غنه له قافلې نه یو سړی پاتې يم نو زما ته له هغه ده ته د نوي معاصر دورې شاعرې زلمی نوي فکرونه لري نوې خبرې لري ته بله تله لري نو خدای دې نه کې دا داد معنا نه لري چې ما داسې ناسمه خبره تاسو ته کړې وي
ښاغلی سالک تاسو وویل چې دا کومه مینه چې زه بیانوم دا لنجونو سره مینه نه ده خو په دې کې ګمان کوم شک هم کېدی سي مثلا تاسو دا بیت لري اشتیاق په سرو ګلونو کې مسکی شو پیغلتوبې باغې کېږي پسرلی شو آیا دا ډیره دی خاورینی دنیا مینه نه ده
که زمون کلاسیک ادب وګورو چې هغه چا تصوفی شاعری کړې ده روحانیان داسې یو مکتب چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه ټول په وحدت الوجود باندې څرخیدل او بیا هم ګوره تر دې پورې چې ټول شاعری د روحانیان او وحدت الوجود ده خو دې روحاني شاعر یو بیت به زه درته وایم چې واصل دی کڅوک دی هغه بیا د یار په خولو نم شو پیراهنه بیا د یار په خولو نم شو پیراهنه که د مشکو کاروان راغې له خوتنه ان هغه روحانیان چې ټول په وحدت الوجود کې ډوبو بیا هم دا د دنیا مینه درلوده دا ورستی خو په ځای پرې ده نو زه هم انسان یم داسې خو نه کېږي چې ټول شعرونه دې په هماغه یو ډول شي او کاغذ شي بیا خو به د تورمان صاحب دغه نور هم زیات شي چې بیخي تکرار شو نو د دې دپاره مونږ په دنیا کې موسیږو خو دغه دنیا کې چې کومه ښکلا ده دغه ښکلا مونږ د هغې سرچینې نه ګڼو دغه پیغلتوب ته چې کوم ښکلا خدای ورکړې ده دغه ګلونو ته چې کومه خدای ښکلا ورکړې دا سرچینه بیا هم هغه ده یعنی د دا یو بل هنداره ده د هغې حسن صحیح ده چې د زه جلۍ یادوم زه ګل یادوم خو دا جلۍ خدای جوړه کړې دا ګل هم خدای جوړ کړی دی نو دا هماغه حسن دی چې په ټولو کایناتو کې خپور دی په جلۍ هم خپور دی په ګل هم خپور دی په فطرت هم خپور دی په دې ټولو باندې زه طبیعت سره زمین لرم مثلا زما یو بیت دی په دې کتاب کې چې بس د ستړي ژوند اسره وسه جانانه را نمزه را سره وسه جانانه زما زړه هم بې غرضه ښکلا غواړي دې کشمیر کې منظره وسه جانانه طبیعت دی کنه خو دغه طبیعت حسن او دا ټول ښکلاوې بالاخره د خدای ښکلاوې دي
ښاغلی تورمن د سالک صاحب کتاب خو تاسو په دقت لوستی دی او په دې کې اکثره غزلونه دي. غزلونه که د ټول غزل انتخاب کله کله ممکن لانجمن کاری د رحمان بابا خبره وای په غزل کې خود دو فرد انتخاب وي کنه ډیر وخت داسې کیږي یا به ممکن پنځه بیت یې څلور به ډیر خوښ شي یا یو به نه خوښ شي. خو غزل هر بیت ځانته یو هویت لري، ځانته یو دنیا ده، ځانته یو کامل شی دی. د دې کتاب ځینې هغه بیتونه چې ډیر دي په زړه ووریدل په غزلونو کې، البته تا مخکې د نظمونو مثال ورکو، هغه کوم دي؟
غزل فارسی
زه به ووایم، ما هم ځینې خوښ کړي دي ډېر.
ولې زه په یو نظر یم چې تاسو وایئ چې په هر غزل کې یو بیت وي انتخاب کنه، خو زه وایم چې نه، د سالک صاحب ټول غزل باید انتخاب وي. احترام گورم
او ما جنی بیتونه سالک صاحب تورمن صاحب ډیر خوش کړل. یو تقدم زما په سرک ده باکه نشته، په سفر کې لکلار در سرم. البته په دې غزل کې بل بیت مو چې ډیر می پته به ولګیدو، مایوسی لوی ګنا ده، مایوس نشه، د کلونو انتظار در سرم. یو بل تشبیهی بیت و هم دې په زړه ولګیدو، وای لکه سین تندای وها پر سینا درومه. تورمان صاحب
بله
صاحب، وای لکه سین تندای وها پر سینه درومه، دا کوا چې دا د کار دی لاروی.
بله غزن فارسی به بل ځای سالک صاحب ویلی، سالک د خپل بوتان نه جوړوي، دای مسلمان دی څه ازر خو نه دی، دی هم زما په زړه سخت چک لګولې نو پیغام والی او زه همدی بیت نن دې ته سوال یم چې راشم د ترڅنګ کې نو د کتاب باندې خبرې وکم.
شاله سالک، اگر چه شاعران یو مشهور خبره کوي چې بیتونه می دی اولاد غوند دی او اولاد کې به کوم انتخاب کوو، دا خبره ډیره کیشي. خو نه دغه مثال مراوړه درته وایي چې دغه کتاب کې دی هغه بیتونه چې ډیر دی پته بلګېدلی دی، همیشه در یادې شي او خوند نه اخلي. دغه څو دوه درې بیت خو دی عقل وای،
دوه درې بیت دی کتاب نه زما چې خوخیږي، مثلا چې وس ذهن ترازی مخکې تاسو ته یادونه وکړه، دا به دی چې مثلا کوم داغل زړه قیامت شپېلې وهله، کوم داغل زړه قیامت شپېلې وهله، زړه می جگ له هدیرې لکرې دې شو. یا مثلا زما یو بل رومانټیک غزل دی چې ستا قدمونه ټوله لار شرنګوي، زما په زړه کې هر یو تار شرنګوي، په دسمالونو دی بنگړی و تړه، دا خو فتنه شو دا خو خار شرنګوي، لیلا می خوب په ترنم کې کوي، زما د خیال ګوتې هار شرنګوي، د شپې ښکالو می تر غوګونو راځي، کڅوک پاولی د انتظار شرنګوي.
ډیر علی شاغله تورمن، دا سالک صاحب خو وایي چې د صوفیانه تمایلات لري. البته ځینې نور کسان هم چې د دوی شاعري لولي د ده په شعر کې یو رومانتیک تصوف ویني، تاسو له دې نظره د دوی شاعري ته څه کتنه کوئ؟
بل شک دغه اړخ د سالک صاحب په شاعري کې ډیر قوي دی، بالکل پکې قوي دی.
په دې کې یو بیت به درته وایم که اجازه مې وایي. درته نږدې وم خوش نصیبه ومه، درته نږدې وم خوش نصیبه ومه، د پیغمبر د زمانه غوندې وم. دا هم یو صوفیانه تجربه ده.
بله
هغه څوک چې د پیغمبر په زمانه کې اوسېدل هغه خوش نصیبه ول. د ایمان خوندان خو باید په دې باندې باور ولري. خدا تشبیه هم ماته ډیره نه ویوله.
او غزل فلسفه زغړم د کرکتون کې پتوګه نه، د خبروند چلون کې پتوګه نه، تاسو نه کرکتون کې پتوګه دا پښتنه وکم چې آیا په نوې شعر کې سړی صوفي نشي پاتې کېدل؟
ما وویل چې سالک صاحب یو رومانتیک تصوف لري، کدی ادی پخوانو عرفانی خبرې تکرارولای بیا به صوفی وو، عارف به هم وو،
شاعر بنو،
خوش شاعر بنو. او کچری پخوانو موضوعات ته نوې جامه ور واغوستل سي، نوښت پکې وسی، هغه شی چې تاسو یې غواړئ یو دفاع کوي، نو بیا شریعت پکې ډیریږي او خوان پکې ډیریږي. ګمان کوم د آشنا سړی پیسې کې کنه آشنا خبره واوري توجه دې ډیره جلبي، کدی نه آشنا سړی پیسې کې نه آشنا خبره واوري توجه دې نه جلبي، ځکه چې دای پېژنې نه. که په آشنا موضوعاتو باندې داس یو څه واوري چې هغه ناشنا یې کن آشنا موضوع ته له ناشنا لیدلوري وګوري توجه دې ډېره چل بی. د دوی د عرفان چې ده همدا اړخ لري او بل باید به درته ووایم وای دا د وحدت خبره تشه شاعري هم نه ده، دا د وحدت خبره تشه شاعري هم نه ده، ګنې نو ولې په هر مخ کې پټېدله جنۍ. دا اوس هغه د وحدت الوجود خبره ده، خو اول خو په دې وحدت الوجود باندې هم شک څرګند کړی دی، دا یوازې شاعري نه ده کنه، یو قسم انتقادي جنبه هم لري. اوس هغه روشانیان چې وو یغوی دا خبره نه منله، دا خبره نه کوله، یغوی ته وحدت الوجود عین حقیقت ښکارېدو، شک یې پکې نه کوو کنه، ده پکې یو څه داسې شک هم کړی دی، دغه خپله په حقیقت کې یو نوی ګوټ دی، هم د وحدت الوجود ملګرتوب او هم پکې یو څه شک کول. او بل هغه مثال راوړل چې جنۍ په هر مخ کې پټه ده، دغسې اړخونه لري. او ښاغلی تورمن، په دې کتاب کې نور هغه اړخونه یا الاقل یو اړخ چې د تاسو پته به ډېر ولګېدو هغه کوم و؟
یو خو غزنفر صاحب نه پوهېږم چې دې موضوع ته تاسو څومره اهمیت ورکوئ که نه ورکوئ. د کتاب چاپ، صحافت او د پختۍ انتخاب، د پختۍ د رنګ انتخاب، دا هم ډېر رول لري. هغه رنګ چې سالک صاحب انتخاب کړی دی، نه پوهېږم که د خپرندوی ټولنې هغه مسؤول دا ټاکلی دی، ډېر ښکلی، ډېر ښکلی دی که نه؟ د سالک صاحب عکس پکې ډېر ښکلی راغلی دی. بل دا چې په دغه کتاب کې غزنفر صاحب بیا هم سالک صاحب په خپل بزرګوارۍ سره ما وبخي، که زه د کوم نوي شاعر په شعر کې داسې بیتونه واورم چې ګوره څه او څه وایي، ټولې مې د زړه وایي، داغ به دې په زړه کې شي، ولې راته نه وایي؟ دا ماته کومه دغه خبره نه ده، کومه ناشنا خبره نه ده، ځکه څوک چې نوي شاعري کوي هغه واقعا دغه ساده بیتونه ډېر دغه کوي. ولې د سالک صاحب په شاعرۍ کې که زه داسې بیتونه لولم، بیا نو کله راته دغه راشي چې سالک صاحب تر دې ښه قوي هم لیکلی شول.
ښاغلی سالک، دا خو به منې چې له هر شاعره د توقع یو بیل حد موجودی. موږ په دې بهیر کې دا وینو، په دې ادبي جرګو کې هغه شاعر چې ډېره توقع ورته نه کیږي، چې نسبتا ابتدایي، چې ناپېژندلی، هغه که یو څه هم ښه خبره وکړي ډېرې چکچکې ورته کیږي او ډېر ستایل کیږي. که کره کتنې ته مې یو شی وړاندې کړي، خو هغه شاعر چې له هغه نه ډېره توقع کیږي، هغه لیکوال چې له هغه نه ډېره توقع کیږي، په هغه باندې بیا د نقد معیار هم فرق کوي. هغوی چې توقع ور نه ډېره نه لري، هغو ته په یو نظر ګورې، او له هغو نه چې ډېره توقع کوي یغوی ته په بل نظر ګورې. ته خپل همداسې نه؟
نه، ټول مونږ دغسې یو چې کوم شاعر مونږ د ښه شاعر په توګه منلی دی، او دا منل ده چې دا یو ښه شعر دی، نو د هغه کتاب چې کله مونږ راخلو او لولو، یا نو یقینا چې کېدای شي کله کله زموږ زړه ته راشي، دا ډېرې دا خبرې هم کېږي. مثلا زموږ دا ښه شاعران چې دي، شعرونه چاپ شي، کتابونه چاپ شي، تبصره کېږي چې دا دویم کتاب یا درېیم کتاب د اول نه ښه دی او خراب دی او دا دی او هغه دی، دغسې خبرې هم ډېرې کېږي. او د شعر ته هم خلک ډېر په غور باندې ګوري چې ته ودرېږ، د پخوا سره څه توپیر پکې راغلی دی، او هغه ارزښتونه چې پخوا د هنر دپاره اړین بلل، هغه ارزښتونه یې په کوم ډول کارولي دي. او یو داسې شاعر چې د هغې نه توقع ته ونه لري، خو بس هغه یو عادي خبره ده، نو که هغه هر څه وویلې تا د هغه لوړتیا نه ده لیدلې، نو که ټیټې سړی وګوري وایي خو بس زه دا ټیټ نو لوړ شوی نه دی.
ښاغلی سالک، تاسې پوهېږئ چې ستاسې لوستونکي او اورېدونکي له تاسې نه ډېر انتظار لري، د هغوی توقع له تاسو نه زیاته ده. دغه شی بیا کله کله په دې شاعرۍ کې دی او لیکوالۍ کې دی تاسو لپاره خنډ نه ګرځي؟ ځکه چې د اورېدونکي توقع پوهېږي چې هغه ډېر څه درنه غواړي، دا دې کله کله په دې کار کې مخه نه نیسي؟
داسې خبره ده، که چېرته زه د لوستونکو ذوق په بشپړ ډول په پام کې ونیسم، زه مجبور یم تاسو ته زمونږ د ډېرو لوستونکو ذهنی لوړتیا معلومه ده، زه مجبور یم چې زه ورته راښکته شم، د دې دپاره چې هغه پی پوه شي، د هغه ذهن پی خلاص شي، زه مجبور یم چې دا خپل ځای نه راښکته شم او هغه ته ساده شعرونه ویمه. او که استادان په پام کې ونیسم، زه به مجبور یم چې والا دا استادان دي، باید زه یو ښه شعر ولیکم. زه دغه دواړه کارونه کوم. زما اوله خبره دا ده چې زه څومره زما هنري ذهن لوړ دی، زه په هغه کچه شعر لیکم، او اول د ځان د پاره لیکم، چې زته خواندو اخلم. نو شاعر دومره د دغه د پاره شاعری نه کوي، د وس محل د پاره لکه چې د خپل ذوق او دراتلوم کې د پاره کوي. دا اوس به له خبره چې زما کتابونه کې دې شي زما په ژوند باندې ورک شي، خو زه چې کتابونه لیکم په زړه کې مې دا دغه وي چې چاپ شي چې زما کتاب د افلاطون د ریپبلیک غوندې زرګونه کلونه وروسته هم خلک ولولي. زما اول دغه دا ده چې اول باید زته خپل خواندو اخلم، او هغه چې ما ته ښه شعر ښکاري او ما سره کوم معیارونه دي پاغي معیارونه باندې پوره شي، نورو ته ډېر داسې زه پام نه کوم.
ښاغلی مصطفی سالک او ښاغلی اجمل تورمان، له دواړو مننه.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.